پېښور کې د مازیګر 4 بجې شوې دي. په ایوی بلی گڑی که هم د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کئ. په روانه گڑی کې به 219 پروګرامونه مشال ریډیوی مجله او سروې واوري. خو د هر څه اول د دې سات خبرونه چې نجیب عامر یې درته وړاندې کوي.
خبرونو سر ټکی په کوټه کې هزارګان نن په دریم ورځ هم په احتجاج دي. په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو دوهم پړاو لنن نه پیلېږي او برتانیا د کورونا وایرس مخنیوي لپاره نوې ټولبان اعلان کړ. دا خبرونو تفصیل د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر وای د مچ د پیښې تر شا لاس لرونکي به په هیڅ قیمت پرې نه خودل شي. د پاکستان سرکار راډیو نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې شیخ رشید احمد پرون کوټې ته ورغلی و او هلته یې د پیښې پر ضد د پرلت لپاره راټولو شو هزارګانو ته دغه څرګندونه کړې دي. د جنوري د 2 او 3 نیټې په منځنۍ شپه د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو 11 کان کیندونکي وژل او 4 یې ټپیان کړل. شیخ رشید پرلتوالو ته وویل وفاقي حکومت به د هر وژل شوي کس کورنۍ ته 1 ملیون او صوبای حکومت به 1.5 ملیون روپۍ ورکوي. نوموړي د هزاره ورورولۍ مشرانو ته په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان سره د ملاقات بلنه ورکړه. خو بل پلو هزارګانو احتجاجي پرلت نن په دریم ورځ هم روان دي. هغوی غوښتنه کوي چې د پاکستان وزیر اعظم دې د پرلت ځای ته لاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې په دغو کې 8 تن افغان وګړي دي، خو پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. داعش وسلوالې ډلې د دې وژنو ذمهواري منلې ده. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس 1940 نور کیسونه مخې ته راغلي او د کوویډ 19 ناروغۍ نه یو کم 80 نور مړه شوي دي. د سرکاري ویبپاڼې د معلوماتو له مخې له دې سره په ټول ملک کې تر اوسه په کورونا دخته کسانو شمېره 4,90,406 ته پورته شوي او ټولټه 10,409 کسان ترې مړه شوي دي، خو بل پلو 90% نه زیات ناروغان ترې بېرته ښه شوي هم دي. پاکستان کې دا مهال د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سمارټ لاکډاون لګېدلی او حکومت بار بار له خلکو د احتیاط کولو غوښتنه کوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې په سند صوبه کې مخې ته راغلي، خو تر ټولو زیات کسان یې په پنجاب کې مړه کړي دي. د قطر په پلازمینه دوها کې د بین الافغاني خبرو اترو دویم پړاو لنن نه پیلېږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د سولې مرکچي پلاوی نن د سولې د دوهم پړاو خبرو د پیلېدو په هدف قطر ته روان شوی. د دې شورا ویان فریدون خوزون نن سهار مشال لړیو ته ویل چې تیره شپه د مصالحې عالي شورا د رهبرۍ کمیټې مرکچي پلاوي ته د مذاکراتو د دې پړاو لومړي توبونه په ډاګه کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم بیګا مشال لړیو ته ویل چې دوی خبرو ته تیار دي او ایجنډا به په شریکه غوره کیږي. دواړو غاړو چې کله د دسمبر په 12مه د دمی اعلان کړی و، نو ویلي وو چې دا خبرې اترې به د جنوري په 5مه بیا پیلېږي. دا بین الافغاني خبرې د تیر کال د سپتمبر په 12مه پیل شوې وې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد ویلي تمه لري چې د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې به محسوس پرمختګ وشي. نوموړي پرون پر ټویټر ولیکل دواړه خواوې باید د سولې او اوربند لپاره کار وکړي. تاسو له مشال لډیو خبرونه اورئ. برتانیا د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر دریم ملي ټولبند ته داخله شوې. په عین وخت کې په هغه هیواد کې د واکسینو د ویش لړۍ له ستونزو سره مخامخ ده. هلته اټکل کیږي چې جرمني هم سرلننه روان ټولبند وغځوي. په برتانیا او جرمني کې هم د نړۍ د نورو سیمو په څیر د کورونا وایرس د پیښو او کووډ 19 څخه د مړینو شمېرې په زیاتېدو دي. د برتانیا وزیر اعظم بورس جانسن د ټولبند د اعلانولو پر مهال وویل د ټولبند اوسنۍ لړۍ به لږ تر لږه د فبروري نیمای پورې دوام وکړي. نوموړي دا هم ویل چې د هغوی روغتونونه د کووډ 19 ناروغانو له وجې له هر بل وخت څخه زیات تر فشار لاندې دي. په برتانیا کې ورله مخې د کرسمس او نوي کال پر مهال سخت بندیزونه اعلان شوي وو. تمه ده چې نن د جرمني د وزیر اعظم انګلا مرکل او د ایالتونو د مشرانو ترمنځ تر غونډې وروسته به هلته هم د برتانیې په شان ټولبان اعلان شي. د امریکا د پلازمینې واشنگتن ډی سي خروال د ملي ګارد په نامه ځواک پر داسې مهال د امنیت ساتنې لپاره تیار کړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو نن او سبا په دې ښار کې د لاریون تابعه کړې ده. دې ځواک په یو بیان کې ویلي چې د دوی تر 300 زیات عسکر به د ګڼې ګوڼې سنبالولو او ژغورلو لپاره ولاړ وي. دا په داسې وخت کې ده چې تمه ده کانګرس د جنوري په 6مه د منتخب ولسمشر جو بایډن د بریا پخلي لپاره رایه واچوي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان په ولسمشریزو ټاکنو کې د پراخو درغلیو په اړه د هغه د بیا اساس اید او په حق کې لاریون کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. د رواني غړې تر پای کرا سره پاتې شوې. نو 219 پروګرامونه مشال ریډیوي مجله او سروې بواوري. وخت شوی دی د لومبی 19 پروګرام مشال ریډیوي مجلې. د دې اونۍ د مشال ریډیوي مجلې په تازه غاڼه کې نجیب عامر د ځوان شاعر ساجد بهار سره د هغه په نوې چاپ شوی کتاب د سوري ښکالو او د شوقي سندرغاړي نجیب همدرد سره د هغه په نوو سندرو خبرې کړې دي. راځي چې وایو رو.
د مشال ریډیوي مجله. د مشال ریډیوي مجلې ګلونه اوریدونکو، د خبرونه مو د دوو ځوانانو ادبي او هنري پرمختګونو ته ځانګړې کړې ده. په دوی کې یو د خوست ساجد بهار دی چې تازه تازه د سیوري ښکالو په نوم شعري ټولګه خپره شوې، او بل د وزیرستان نوی او ځوان هنرمند نجیب همدرد دی چې تازه یې څو سندرې خپرې کړې دي. د اورېدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. ساجد بهار د سیوري ښکالو په نوم شعري ټولګه تازه تازه خبره کړه. هغه له تیرو 1514 کالونو شعرونه لیکي او د لوستونکو پام ځان ته اړولې دي. عموما شهرت ته رسېدو او نور وجوهاتو لپاره ځوانان ډیر صبر نه کوي او غواړي چې زر صاحب کتاب شاعر شي، خو بهار له هغو یارانو څخه نه دی. هغه کلونه کلونه انتظار وکړ او چې باور یې راغی چې شعر پوخ شوی، نو هله یې د صبر د خوږې میوې په شان خپل د شعر خواږه په کتابي بڼه پر لوستونکو پیرزو کړل. ما له نوموړي سره د هغه پر فن خبرې وکړې او لومړی تپوس مې همدا ترې وکړ چې آیا رښتیا یې یوه نیمه لسیزه چاپ ته کتاب ځنډولی و؟ په داسې حال کې چې نن سبا خو چې خلک شعر ولیکي املا سمولو ته هم انتظار نه کوي، ډایرکټ په فیسبوک خبروي.
مننه امیر صاحب. هو دا رښتیا ده، زه له تیرې یوه نیمې لسیزې راهیسې شاعري کوم، هغه وخت چې لا د ښوونځي زده کوونکی وم. په لومړیو کې زما هم تلوسه وه چې شاعري مې باید چاپ کړم، خو کله چې ادبي بهیرونو ته لاړم، د کره کتنې په غونډو کې مې ګډون وکړ، زه هغه وخت پوه شوم چې شاعري دومره اسانه هم نه ده لکه موږ چې کاغذونه پرې ډکوو. د همدې بهیرونو برکت و چې متوجه یې کړم. څو په دې برخه کې باید خورا زیاته مطالعه وکړم، ریاضت ته واړوم او د شعر په رموزو ځان پوه کړم. هماغسې مې وکړل چې ډیر وخت مې شاعري وساتله. کله چې تر یوه حد قانع شوم او د دوستانو د بار بار ټینګار سره مخ شوم، بالاخره مې پریکړه وکړه او د یوې نیمې لسیزې هغه شعرونه چې پرې قانع وم ومې مرله او د چاپ بڼه مې ورکړه.
ساجد بهار صاحب، په دې کتاب کې لوستون کې ستاسو څه ډول شاعري لولي؟ حماسي، عشقي، انقلابي ک نور موضوعات مو هم چیرلې دي.
ما زیاتره شاعري ژوند ته کړی دا امیر صاحب. که ژوند ته فکر وکړو، د ټولو اړخونو ته پکې اړتیا لیدل کیږي. دې کتاب کې روماني شاعري ډېره خبره شوې او ترڅنګ یې حماسي او انقلابي نظمونه هم چاپ شوي دي. یو خبره باید وکم، د شعر لیکلو پر مهال د شاعر موډ فرق کوي. ما هم موډ ته په کتو شاعري کړې، نو ځکه په دې کتاب کې هم د رومان هم د حماسي او هم د انقلابي چیغو مینوال د خپل برخې شاعري لوستلی شي.
ساجد بهار صاحب، کله چې شعر ولیکئ لومړی چا ته اوروئ؟
امیر صاحب، په خوا به مې ځینو نږدې دوستانو ته هغه شعر چې اول به مې ولیکه اوروه به مې ورته، خو اوس فیسبوک هر څه اسانه کړي دي. کله چې شعر ولیکم څو وارې پرې تیریږم، کله چې ښه قانع شم همدلته خپروم. یو وخت به مې مشاعرو ته شعرونه ساتل، نو داسې مشخص څوک نشته چې زه خپل لومړنی شعر چې ما لیکلی ورته وای وروم. نو اوس ډېر وخت همدغه فیسبوک ته دوستان غوښتنه کوي وخت نه وخت، نو د دوی د غوښتنې په اساس دلته شعرونه خپروم.
داسې مو کله کړي چې شعر ولیکئ ځان سره وساتئ او بیا سمو د پسې بیا را واخلې او ایډیټ پکې وکې؟
رښتیا دا شاعر ما جیبه نړۍ لري. تیره میاشت هم داسې وشول، یو نظم مې ولیکه، کله چې بشپړ شو له ځان سره مې ولوسته، ځینې برخې سره د دې چې د زړه خبرې مې وې خې مې ونه بللې، ایډیټ مې پکې وکړ. درې ورځې وروسته مې له ځان سره وویل راځه په فیسبوک خپور کړه، لسته کې په فیسبوک یې پروت و. بیا زړه کې یو سره وګرځېدل، د لوستونکو ریاکشن ته په کتو ورغلم، غلی مې نیمې کړ. ځینې وخت کېږي داسې ټوکې، ځکه شاعر سره د دې چې که وغواړي د زړه خبره ورسوي، اما ټولنې ته په کتو، د لوستونکو ریاکشن ته په کتو ځینې خبرې ترې سانسور کېږي، ځینې مصرې ته سانسور کېږي.
د افغانستان د ځوان کول شاعری خدا ک د تیرو مشرانو هغه خګنه به هرڅه
امیر سه ما په پوهنتون کې ادبیات لوستري زه په ادبیاتو کې له پارتلیز جاج سره چنداني جوړ نه یم نه پیږم ولې خو ځکه زه چې فکر کوم هر انسان یو بیل فکر لري او یو متفاوت لیدلوری لري نو اړینه ګڼم چې د هر چا په خپل ځای خواله او یا هغه کومې خامۍ چې لري په خپل ځای د بیان شي. مشرانو شاعرانو علي شاعري کړي تر ننه هم زما په شمول ټول ځوانان په مینه لولې اما د ځوانو شاعرانو شاعري هم د خپلې مطالعې په اساس تر نورو متفاوته روانه ده او تر دې دمه یې ښه شاعري روانه کړې ده. زه ځینې دوستان پېژنم ځینې ملګري ځوان شاعران پېژنم چې انګلیسي ادب یې لوستی دی انګلیسي شاعري لوستی ده اردو شاعري فارسي شاعري یا د نورو ژبو شاعري لوستی ده هغه تجربې چې نورو بیان کړي دي هغه دوی لوستی دي دوی پوهېږي چې پښتو شاعرۍ کې کومو برخو ته اړتیا ده ځکه هغه د یو نکات خبره ده وایي که موږ غواړو چې ځان ته خپله لاره وټاکو نو اړینه ده چې د نورو له لارو هم خبر واوسېږو. د ځوانو شاعرانو یو ښېګڼه همدا وه چې دوی د نورو لارې ډېرې ښې مطالعې کړي دي سره دې چې مشران شاعران هم ټول لوستي دي. مشرانو شاعرانو موږ ته ډېر سره پرېښي ده موږ چې کوم شعر لیکو د دوی برکت دی دوی موږ په سلا هڅولي یو تشویق کړي یو نو زه خپله که ووایم د پرتلیز جاج سره چندانې جوړ نه یم بهر څوک ځان ته یو فکر لري ځان ته یوه بېله نړۍ لري.
ساجد بهر صاحب د موسیقۍ یوټیوب سوشل میډیا د روایتي مشاعرو خون پیکه کړې خو به نه وي
وو دغه سوشل میډیا یا مثلا د یوټیوب له لارې ځینې شعرونه شریکیږي ځینې زمزمې کیږي ترنمونه کیږي سره دې چې ما ته هم تر اوسه پورې خوند نه دی راکړی داسې زړه مې اوبه نه دي پرېڅښلي هغه ډول کیف چې ما مثلا په مشاعرو کې اخیسته دلته مې تر اوسه پورې نه دی اخیستی. ریښتیا د باور وکړه شاعري یو ډول پیکه کړې ده پخوا به چې موږ مثلا د هفتې په پای کې شعر ولیکه د جمعې ورځې دپاره به موږ منتظر و چې اوس په مشاعره کې د جمعې په ورځ دغه شعر به پکې وایي یو ډول بېله مینه وایي یوه بېله تلوسه به راسره ملګرې یو بېل خوند به یې کوو چې مشاعرې ته به لاړو شعر به م پکې واورو هغه خوند هغه قیف زه اوس هم نشم پیدا کولی. همدغه مشاعرو بهیرونو برکت و چې ډېرو شاعرانو ته یې ډېر څه ور وبخل اما اوس هر څه اسانه شوي. ما مخکې هم اشاره وکړه چې زه اوس مشاعرو ته نه ځم ځکه اول مشاعرې نشته او که بیا لاړم شو ډېرې بې خونده او پیکه مشاعرې وي. ما څو ورځې وړاندې هم پر فیسبوک دغه د اردو ژبو شاعرانو یوه د مشاعرې یوه ویډیو خپره کړې وه ما وایي مشاعره اصلا دې ته ویل کېږي هلته تقریبا د ګوتو په شمېر شاعران شعرونه وایي او په زرګونه کسان ورته ناست وي اوري یې او د موږ مشاعرې بیا داسې مشاعرې دي چې مثلا شاعران به پکې لس کسان ناستی او مایران که ورته ووایو دا پکې بیخي ډېر اوسېږي. نو راځي هر کس راځي څوک وایي د شعر نه مخکې یو دوه غزلې دي بل وایي د شعر نه مخکې څو بیتونه دي داسې یو ګډوډي روانه ده یو ډېر پیکه حالت روان دی او هغه کومې ښې مشاعرې چې وي هغه هم ودرېدې. ځینې ملګري مصروف شول ژوند دی سړی باید هغه د رزق ګټلو دپاره منډه ترډه ووهي خو په عموم کې هغه د مشاعرو خوند نشته نو ځکه دغه د سوشل میډیا یوټیوب یا د نورو فضا چې ده شعر نیولې ده سره د دې چې ماته خوند نه دی راکړی یعنې زه ځان راحت نه ورسره احساسوم.
تاسو نه به مننه وکړو ساجد بهار صاحب او که د خپرونې په دې برخه کې زموږ اوریدونکو ته ځینې شعرونه خپل واوروئ خوند به وکړي دا پروګرام به ورسره ښایسته شي.
غزل دی د سیوري ښکلو کتاب په لومړۍ صفحه کې همدغه غزل دی همدا به ووایم. نڅا کې دومره غر که لاړه شي چې مرې زرګرې نڅا کې دومره غر که لاړه شي چې مرې زرګرې اوف مخامي کې څه سندرې غږوې زرګرې هو زه عیاش یم بې پروا یمه بې لارې هم یم هو زه عیاش یم بې پروا یمه بې لارې هم یم ته هم په خپلو کړنو سترګې پټوې زرګرې زه به د خامخا په غېږ کې ستوماني وباسم ته به مې خامخا لاسونو ته راځې زرګرې ها ها خبر یم چې مې ورو ورو هېروې زرګرې چا بلې کړي دي بادونو کې ډېوې زرګرې د جنکو په عشق بدنام یم مګر روح مې ته یې د جنکو په عشق بدنام یم مګر روح مې ته یې دا د قسم خورمه په درستې مې کدې زرګرې اوس د شراب په پرهرونو اړوه بې غمه په لیونی بهار دی ودرې د جنډې زرګرې.
د ساجد بهار خبرې مو واورېدې، له هغه مننه چې خپل شعرونه هم درته درواورول. اوس ته یو بل ځوان سره خبرې کوو، دا نجیب همدرد دی چې د وزیرستان دی او په متحده عربي اماراتو کې ژوند کوي. هغه شوقي سندرغاړه دی خو تازه تازه یې په پېښور کې ځینې سندرې په مسلکي ډول په هنري سټوډیوګانو کې جوړې کړې دي. ما له نوموړي سره خبرې وکړې، په سر کې مې ترې د هغه د نو سندرو په اړه معلومات وغوښتل.
هو امیر صاحب، زما دوه سندرې هم دا اوس نوې راغلي دي، چې زما ډومبنې سندره چې کومه ده دا غږ د انقلاب درته منظور دی که نه دی، په نږدې ورځو کې مې ریلیز کړې ده. تقریبا یو لس هفته ورځې مخکې ما پر خپل یوټیوب چینل خپره کړې ده. او زما دویمه چې کوم ټریک دی هغه شعر دی، غزل دی، نیم ړانده دی او نیم کاڼه دی، پښتانه دی، ژوند کوي خو لکه مړه دی، پښتانه دی. نو خدای دې وکړي چې زما د ړومبۍ سندرې چې کوم دی هغه خو ډېر ښه اورېدونکي پیدا کړي دي. خدای دې وکړي چې دغه دویم ټریک چې کوم دی هغه هم داسې مینوال ولري.
نو اوس چې نجیب همدرد صاحب ستاسو د سټوډیو د لارې جوړه شوې سندره مخې ته راغله، نو آیا دا ګڼلی شو چې نجیب همدرد اوس باقاعده په رسمیت سندره ویلو ته مخه وکړه؟ ځکه پخوا خو به تاسو شوقي سندرې ویلې.
هو بالکل، ځکه چې زما د غږ مینوال ما ته دومره زیاته مینه راکوي، ما ته ډاډ او حوصله راکوي چې ما دې ته وهڅوي چې زه د خپل ولس دپاره، د خپلې ژبې دپاره، د ادب په برخه کې یو څه کار وکړمه. نو تاسو بالکل ویلی شئ چې لکه مطلب زه وایم چې زما اورېدونکي چې کوم دی هغه ماته ډېره مینه راکوي، نو ځکه به زه رسمي سندرې ثبتومه. زما نه یې خپل مینهوال په بار بار غوښتنه کوي، ماته مسیجونه کوي چې ته نوې یو ټریک وایه، همداسې یو شعر یا غزل وایه.
نجیب همدرد صاحب، پخوا مو هم سندرې ویلې خو داسې میوزیک تر سره نو، د نوې موسیقۍ سره د سندرو ویلو تجربه مو څنګه وه؟
پخوا به داسې وه چې ما به خپل د خپل هارمونیم سره سندرې زمزمه کولې او داسې د استادانو سره زما ناسته پاسته نه وه. نو اوس د نوې موسیقۍ سره چې ما کم ریکارډینګ کړی دی زما دلته، یعنی په لږ وخت کې ما د دوی نه ډېر څه زده کړل، د موسیقۍ په برخه شي، ټیمپو، همداسې ریدم، او یعنی په دې خبرو باندې پوه شوم. نو ډېر زیات لکه خوند یې وکړو په یوازې سر سړی بیا دومره ښه دغه نه شي برابرولی. نو چې تا سره ملګری وي، د میوزیک آلات چې کوم دی، رباب شو یا تبله شوه یا د دې ملګری چې پوره وي، نو بیا ستا چې کوم سور دی هغه نورم قوي وي، تکړه وي. نو د نوې موسیقۍ سره د سندرو تجربه مې ډېره ښه وه. دا چې نن سبا په سټوډیو کې وکل کېږي او بیا ورسره د نور سازونه مکس کېږي، نو دا زما ډېره ښه تجربه وه او انشاءالله چې په راتلونکي کې به هم ښې پایلې ولرو.
نجیب همدرد صاحب، د کومو شاعرانو شعرونه مو ویلي او د کومو نورو هغه ویل غواړي؟
ما چې اوس د چا شعرونه ویلي هغه زما د ړومبنۍ ترانې شاعر محترم رحمان بونیری صاحب دی، او د رحمان بونیری صاحب شعر چې کوم دا مې خوښ و، د غږ د انقلاب. نو په دې کې یو داسې و چې لکه یو پیغام پکې و. او تاسو ویلي چې د نورو کومو شاعرانو شعرونه ویل غواړي؟ نو امیر جانه، زه د هغو شاعرانو ملګرو شعرونه ویل غواړم چې په هغې کې یو مثبت یا یو ښه پیغام وي.
ډیره زیاته مننه نجیب همدرد صاحب. قدم راته وایي چې د خوښي شاعران او سندرغاړي مو څوک دي؟
د خوښي شاعران چې کوم دي په بره پښتونخوا کې زما پیر محمد کاروان صاحب دی، همداسې سمیع الله تړون صاحب او متی الله تراب صاحب، او په کوزه پښتونخوا کې رحمت شاه سایل صاحب شو، عباسین یوسف زئی شو، او په اوسنی وخت کې ممتاز اورکزئی چې کوم دی هغه هم ډیر ښه شعرونه لیکي، او پخوانی خواسی هم غنی خان دی، او داسې چې کوم دی نور دا خو اشتار دی.
ښه، دا خو شاعران شو. د سندرغاړو مراته ونه ویل چې د خوښي هنرمندان مو کوم کوم دي؟
سندرغاړي یا هنرمندان ټول راته ګران دي. زما په سندرغاړو کې استاد شوالی او استاد منګل، او په اوسنی دور کې چې کوم دی زما جاوید عمرخیل او زبیر نواز، او یعنی دا کسان زما ډیر خوښیږي.
همدرد صاحب، تاسو په دې وروستیو کې وطن ته لاړئ، وزیرستان ته لاړئ، هلته د موسیقۍ لپاره حالات څومره سازگار وو؟
امیر صاحب، چیرته چې زه ژوند کوم، یعنی مطلب په وزیرستان کې، نو هلته د موسیقۍ لپاره حالات چې کوم دي هغه هیڅ سازگار نه دي. یعنی هلته ته په خلاص مټ کولای نشي چې ته یو کنسرت ورکې یا یو پروګرام ورکې. البته پېښور کې یا په لاندې ښاریو علاقو کې بیا ته کولای شي چې هلته استادان دي د هغو سره. یعنی زه به ووایم چې زمونږ چې کم خپل دا قبایلي علاقجات دي، وزیرستان شو یا مسعود علاقه شوه یا نور داسې، هلته ته په خلاص مټ نه شي کولای چې موسیقي وکړې یا موسیقي وغږوي. خو بیا لاندې چې راشي پېښور یا په دې نورو علاقو کې ته کولای شي، هلته تا سره نور ملګري هم وي، په خلاص مټ کولای شي.
نجیب همدرد صاحب، دم راته وایي چې ستاسو ځینې سندرې چې مخې ته راغلي یا نورې را روانې دي، دا به د کومو لارو نه تاسو اورېدونکو ته رسوئ او څنګه به ریلیز کوي؟
امیر صاحب، داسې دا چې مخکې به ما خپلې سندرې د فیسبوک د خپلې پاڼې څخه شیر کولې چې د هغې به ډېر زیات کتونکي او اورېدونکي بول، نو د ډېرو ملګرو په غوښتنه په مشوره ما ته ډېرو ملګرو وویل چې تاسو باید خپله یو یوټیوب پاڼه ولرئ چې د هغې د لارې ملګری راشي او تاسو واوري. نو بیا ما هم داسې وکړل، د دوی خبره ما ومنله، ما خپل رسمي چینل جوړ کړی دی د نجیب همدرد په نوم باندې، او ما چې ړومبنۍ کومه ترانه هلته اپلوډ کړې ده هغې ډېر ښه لیدونکي لرلې دي. تقریبا 100,000 کسانو زما هغه سندره لیدلې او خوښه کړې ده، او په ډېر کم وخت کې چې کوم دي کنه ما هغه تقریبا 12,000 سبسکرایبر چې کوم دي هغه پیدا کړی دي. نو زما نورې سندرې چې کومې دي هغه به زه د خپل یوټیوب چینل نه خپلو مینوالو ته وړاندې کوم انشاءالله.
نجیب همدرد صاحب، د موسیقۍ په دنیا کې وړاندې څه کول غواړئ؟ څه ارمان په زړه کې لرئ؟
د موسیقۍ په دنیا کې وړاندې به زه دا کوم چې په اوسنی دور کې زمونږ خپل روایتي سازونه د پښتنو چې کوم دي هغه لږ ورک شوي دي، نو آینده زما دې ته اراده ده چې زمونږ چې کوم هغه مخکې موزیک وو زمونږ خپل روایتي سازونه وو هغه شي، او د نن سبا جدید چې کومه موسیقي ده زه غواړم چې زما په غزلو کې زما د دې آواز سره هغه پخوانی موزیک او هغه هم هیر نشي، او ننني چې کوم دی ننني جدید دور چې کومه موسیقي ده دا هم پکې واچول شي، ځکه چې زموږ ګڼ شمېر خلک چې کوم دي په اوسنی دور کې اوسنی موسیقي مخخوي. نو زه دا غواړم چې دا دواړه په پام کې ونیسو، او ځکه چې کڅوک د نوي موسیقي سره علاقه لري هغه به هم سره پاتې شي، او پخوانی چې کوم دی هغه څوک به هم نه خفه کیږي.
کور مودان نجیب همدرد صاحب، زمونږ اوریدونکي به خوشحاله شي که د خپرونې په وروستیو شیبو کې، د دې مرکې په وروستیو شیبو کې یوه زمزمه ورته وکړي. مننه.
د شمالي افغان د اوس وخت یو ډیر تکړه با استعداده سندرغاړی دی، دغه یو ترنم به زه تاسو ټولو سره شریکم، خدای دې وکړي ستاسو د خوښې وړ شي.
تیره په زړګي مې شي لمبا کھانا، تیرا پزڑگی میں شی لمبا کھنا، تو چھرا تھا وائے چزا کھنا، تو چھرا تھا وائے چزا کھنا، لاڑو لی بنے دکھ لئی پری خدا، لاڑو لی بنے دکھ لئی پری خدا، اوست پسر خاور با دوا کھنا، اوست پسر خاور با دوا کھنا، تچرا تا وائے چیزا کھنا، تچرا تا وائے چیزا کھنا.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې د نجیب همدرد له خبرو او زمزمې مو خوند اخیستی وي، اوس درته د هغه یوه سندره د خپرونې په دې برخه کې خپرو چې ورسره به د دې پروګرام وخت هم پای ته ورسیږي. نو تاسو ته ښه وختونه، له سندرې خوند واخلئ.
د امن او انصاف او د رڼا غوښتنې اوشوې، د امن او انصاف او د رڼا غوښتنې اوشوې، د شپې د تور تمونو مات غرور دی کنه دی، د شپې د تور تمونو مات غرور دی کنه دی، سر کے مورا گلے ننشور دیکھن دے، سر کے مورا گلے ننشور دیکھن دے.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی،
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ویډیو اورئ. اوریدونکو، اوس وخت شوی دی د دویم اونیس پروګرام سروې. د دې اونۍ په پروګرام کې مو دا ځل له هند آسما کاکړ میلمانه ده. آسما د افغانستان د خونن سبا په نوې دلی کې د مهاجرت ژوند کوي. هغه له آل انډیا ریډیو سره کار کوي چې هلته د پښتو خپرونه وړاندې کولو ترڅنګ یو شمیر ادبي خپرونې پر مخ وړي. مخکې هغې له بی بی سي ریډیو سره کار کولو چې د ماشومانو یو خصوصي پروګرام جوړولو ترڅنګ یې نورې خپرونې وړاندې کولې. له اسمی کاکړ سره ملیحې امیرزاده خبرې کړې دي، راځئ چې وایو.
اوریدونکو السلام علیکم، او ستړي مشي په سروې خبرونه کې موزه ملیحا میرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن سره په خبرونه کې آسما کاکړ میلمنه ده. آسما کاکړ له افغانستان سره تعلق ساتي، خو دا وخت په هند کې ژوند کوي. هغه له بی بی سي ریډیو سره د کار تجربه لري. په بی بی سي ریډیو کې هغه په تعلیمي برخه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی پروګرام پر مخ وړلو. نن سبا په هند کې په آل انډیا رادیو کې کار کوي چې هلته خبرونه ژباړي او په پښتو یې وړاندې کوي. د دې ترڅنګ په دغه ریډیو کې هغه ځینې ادبي خبرونې هم دي چې پر مخ یې وړي. نو نن په پروګرام کې له اسما کاکړ سره د هغوی پر ژوند کار او هلو ځلو غږیږو. را سره ملګری دا ورته ستړي مشي وایو. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام. تاسو ستړي مشي جوړ یاستئ؟ سات مخه ده؟
زه بالکل ښه یم. ډیره ډیره مننه اسما جانې چې تاسو نن موږ سره په پروګرام کې برخه اخلئ. مننه. په خبرونه کې چې څنګه ما وې ستاسو ژوند او کار ته به کتنه کوو، نو دا به په نیم سات کې راټولو او امید دی چې راټول شي. نو اولنې تپوس په زه تاسو نه همدغه وکم، د خپلې هرې میلمنې نه کوم چې د افغانستان له کومې سیمې سره ستاسو تعلق دی او تعلیم تاسو چرته حاصل کو او د څه تعلیم مو حاصل کو؟
زما تعلق خپل په کابل ښار کې دی، د کابل د قرباغ د سیمې یم، په کاکړ قوم پورې اړه لرم. او ما تعلیم اصلا ما کابل ته لوستی دی، یعنی بی بی ایس می کړی په کابل کې. خود ځینې فامیلي ستونزو له امله زه یعنی خاوند ما ته اجازه را نه کړه چې په هماغه برخه کې کار وکړم. نو بیا څو وخت په کور کې وم، پس له هغه مې بیا په بی بی سی کې کار شروع کړ د 2009 کال څخه.
صحیح صحیح. اسما جانې، تاسو وی چې تاسو د طب تعلیم تاسو حاصل کړو خو بیا تاسو هغه پوره نه کړی شو، نو آیا دا غي سلامل دا هم وو چې افغانستان کو کتل شي؟ نو ډیره داسې کسان دي ځوانانو دا غي وخت چې دا غوي سبق په منځ کې پاتې شو د جنگ جګړو لامل س پاکستان ته کډه شو، نو آیا دا سلامل وو پکې او کنه؟
وہ سنگ لامل نو کدا جنگونا نہ ور کدا قرآنے جنگونا نہ ور نو ما با درسون خپل وقت خلاص کری و یا وری تر دریم سنفا پوری مو درس ویلی بیادا مجایدین چراغ لے درسون بانس ولی ارزای زمون خپا قزدام ران اسوا نو بیا یو کال پا منس کی زمون درس پاتی شو بیا مو برتا چا درس شروع کئی پس لے یو سمستر بیا جنگونا شروع سولا چا زی بیا کدا میو کلا لارم پاکستان تا و بیا چا زی پاکستان تا راغ آمد پاکستان نه چبر تلاړو ما درسونه شروع سو بیا مې یو لیک درس شروع کړی و چې بیا طالبان راغله په همدغه سی کې بیا ما واده وکړی او بیا خاوند مې وویل چې نه شرایط سم نه دي او زه تاسو اجازه نه درکوم چې لاړ سي. نو د همدې خاطره زما درسونه پاتې سو.
نو بیا بی بی سی ریډیو سره تاسو کار څنګه شروع کو؟ کله مو شروع کو؟ تاسو خود کال ذکر مو کو او دا څنګه موقعه تاسو په لاس درغله؟
درس طالبانو په وخت کاروبار یو څه کاروبار شروع کړ زما د ورور په مرسته او اصل هغه کاروبار هم سقوط سو. نو د ژوند پرمختګ لپاره زما درې بچیان و، ما بله لاره نه درلودله، مجبور وم چې کار وکړم. بیا ما هرې خوا ته خپل سی وی لیدلی وه، بیا بی بی سی نه چې زما سی وی لیدلې وه زه هلته وغوښتلم، امتحان مې ورکړی او کامیابه شولم. د 2009 نه تر 2019 کالو ما په بی بی سی کې په بیلابیلو تعلیمي خپرونو کې کار ترسره کړ. نو ما باید ژوند خپل مخه ته بیول، ګرچه په هغه کې ما ته ډېرې خبرې پیدا شوې او مګر سره د هغه ما کار ته ادامه ورکړه، ځکه چې زه مجبورم وم او ما غوښته چې په یو ډول نه یو ډول خو زه د وطن بچیانو ته به هم خدمت کوم او په اړخ کې به زه خپل د کور مصرف او د بچیانو د تعلیم لپاره هم باید زه څه وګورم.
صحیح صحیح. نو بیا بی بی سی کې چې تاسو کار شروع کو، تاسو څه داسې خپرونې دي چې تاسو به یادول غواړئ؟ یو خپرونه وه چې د نکالچی ترور په نامه ستاسو یو کرکټر ډېر مشهور دی، نو هغه څه خپرونه وه پای کې به څه او د دې نه علاوه نورې څه خپرونې تاسو په بی بی سی کې پر مخ وړلې؟
بله، بی بی سی کې یو همدغه خپرونه چې تاسو ویلې چې د نکلچی په نوم مشهوره سوې وي، همدې خپرونې زه هم پروډیوسر وم او هم ډایرکټر و. په څنګ کې زه نکلچی هم وم چې یعنې همدغه نکل به ما له توتي سره کول چې توتي په نقش کې زما لور وه، هغه هم مسله وه. نو ما به همدغه قصې به مې لیکلې، بیا به ماشومانو مې غوښته ثبت به مې کړه، خپله به مې عدت کړه و پلی بک لپاره به آماده سو. پس هغه به مو برودکاست کړه چې له بی بی سی څخه خپره شي او اوسم مغه خرونه کیږي نو پرته د دې یو بل او بلې
صحیح او پرته د دې نه نورې څه داسې خپرونې وې د دې نه کال چې ترور نه علاوه
د دې نه علاوه نور یو خپرونه وه د روغتیا او ژوند خپرونه چې په دې کښې ما اکثریت پرزنت بیم کوه او کار مې په کښې کړی دی تلمه به همدا د روغتیایي خپرونې مې جوړولې په دې برخه کښې تلمه به مصاحبې به مې راوړې له ډاکترانو څخه له مریضانو دې څخه او تعلیمي خپرونې به مې جوړولې چې خلک هغه ځایو کښې چې ډاکتر ته لاسرسی نه لري څه رقم کولی سي هغه مریضي کنټرول کښې یا په کوم حالت کښې باید دوی ورسوي مریضان شفاخانې ته او بل هم د ماشومانو لپاره به د اسرارو پردې خپرونه وه چې د اسرارو پردې خپرونه کښې به یو راز مونږ په ډېر ښه رقم سره یا په یو اسانه شکل به مونږ ماشومانو ته وړاندې کول هغه هم په شکل د تمثیلي چې ماشومان اوسې کولی پوسي لکه مثال تاسو ته در کوم لکه ولې پنجېږو یا فرض مثال په ترموز کښې بلې چای تاوده پاتې کېږي دغه شیان دغه شیان مونږ کوله یوه بله بسي خپرونه چې هغې کښې مغه ماشومان چې ډېر ښه درسونه یې ویلې یا کوم کار یې په مخبېول غوډې سره به مو مرکه کوله او هغه هم داسې وه چې لکه په شکل د جادویي یا یو ځای به مو چې معرفي کول چې هغې کښې ګاډیوانه ترور وه بیا تله به په بل ځای کښې همدې ماشومانو سره به یې خبرې کولې نو هغه خپرونه ما مخته بیوله هغه مصاحبې او دا ټولې ما کولې بیا به مې داسې شکل جوړوله په داسې چوکاټ کښې چې اورېدونکو ته ډېره جالبه سي
صحیح صحیح نو اسمه جانې تاسو دا فکر کوئ چې لکه د سیمې رسنیو ته وګورو نو د ماشومانو خپرونې تاسو اطمینان پرې لرئ چې د دې لپاره کافي حد پورې خپرونې جوړېږي او که نه او بیا د دغو خپرونو چې د تعلیمي برخه کښې تاسو څنګه کولې څومره ضرورت دی ټولنې لپاره
بلا هسې خو ټولو ته معلوم دی چې شرایط په افغانستان کښې ډېر خراب شرایط دي او هغه څه چې باید یو ماشوم باید ولري نه لري مونږ تر آخري حده پورې کوشش کوه چې یو اندازه هغو ځایو ته چې د ماشومان مکتب دې ته لاسرسی نه لري هغه مهم تعلیم مونږ ته ورته د همدې قصو په واسطه مونږ وړاندې کړو هر چې هغه یو ډېر لږ و دا کافي نه دی ماشومانو ته ماشومان چې په هر سیمې کښې ژوند کوي ولو چې خپله په د کابل په ښار کندی شرایط هغ دی تاسو ته هم معلوم دی چې ماشومانو لپاره د ځوانانو اصلا خو په مجموع کښې خو چندان داسې ښه ژوند نه لري خو بیا هم ماشومانو لپاره ډېر دردونکی ژوند لري ماشومان یعنې سم ژوند نه دی په افغانستان کښې یا په مجموع کښې او د دې خپرونو ضرورت لا ډېر و او دا ډېر کم دی زموږ یوازې خپرونه خو بیا کتاب یې دا و چې اورېدونکي مو درلوده او مونږ به چې کله سروې لپاره لاړو کله به چې نور کسان یا هماغو سیمو ته د کابل اطراف ته لکه د شمالي برخې چې دي هلته به چې مونږ تلو دا زمونږ غږ به یې چې اورېده دوی به ډېر خوشحاله کېدل چې فلاني قصه دې داسې لپاره کړې وه فلاني داسې پروګرام مونږ واورېده بیا به مو زړه یو ذره تسلي سو چې زه یو څو کسه یو څو اقلیت اکثریت نه دی اقلیت خلک د دې زمونږ د خپرونو نه ګټه پورته کوي او په نور د اورېدونکي مونږ ډېر زیات درلوده لکه په د خوست کښې جلال آباد کښې او دغه شا یعنې لېرو پرتو سیمو کښې زمونږ اورېدونکي ډېر وه
او اورېدونکو تاسو واورېدل اسما کاکړ وي چې د دوی خپرونې چې دي دوی خوشحالېدل چې کله یې اورېدل دوی به تلل او خلکو به ورته ویل چې دوی یې اوري او لږ څه زده کړه تې چا ته رسېږي نو اسما کاکړ دا خو ستاسو د روغتیا او ژوند خپرونه دغه شان د ماشومانو خپرونې ذکر تاسو وکړو بیا که د مشکلاتو خبره وکړو لکه تاسو مختلفو په ټولنه کښې چې کوم مشکلات دي که د ماشومانو یو قسمه فوکس تاسو په هغې او بیا د روغتیا په برخه کښې نور څه داسې مشکلات دي په ټولنه کښې بیا خاصه توګه د افغان ښځو لپاره ژوند کښې څه مشکلات دي چې هغوی ورسره مخامخ دي
افغانستان کښې ښځې که زه درته ووایم د 99% یې سم د حقوقو نه نه دي برخمن دروغ مې نه دي ویلي ځکه غوتی ته اکثریت داسې فامیلونه دي وایي چې شرایط ډېر خراب دی، شرایط بانه کوي، او که شرایط سم هم وي تعلیم ته لاسرسی نه لري، د صحت ته لاسرسی نه لري، په لوی کور کې ژوند کوي، د خوښې خسار لیورو، حتی داسې کسان هم دي چې لیور یې وهي، خوښې یې وهي، خسار یې وهي، داسې خشونت ډېر زیات دی. بل قانون چې زموږ ډېر خراب دا دی چې یوه ښځه به ډېر په ستونزو کې وي له فامیل سره، خو که دا اقدام وکړي چې د حقوق د لارې مخته لاړ شي، د حقوق دا رقم وغیس دی په افغانستان کې چې تر اته کلنۍ پورې جلدۍ او تر اووه کلنۍ پورې الک مور سره اوسېدی سي، او پس له هغه نو دا ماشوم پلار ته ورکول کېږي. مور حق نه لري په سرپرستي، مثلا پلار یې نه وي، نیکه یې کولی سي، کاکا یې کولی سي، مګر مور ته یې نه ورکوي، چې دا هم د مور په حق کې ډېر ظلم دی او هم د ماشومانو په حق کې. ستونزې ډېرې دي، د ښځو د کار اجازه نه لري، د تحصیل اجازه نه لري، حتی ډاکټر ته د تګ اجازه نه لري، که کومه ښځه ډاکټره پیدا سي که کنه سړي ډاکټر ته یې نه بیایي. اکثریت ته یې مړې شوي دي، تاسو به اورېدلي وي په هغه کې، په ولادتو کې، هر برخه کې سم حقوق نه لري، انساني حقوق نه لري، او اسلامي حقوق هم نه لري، ځکه چې اسلامي حقوق پوره حقوق دي خو نه ورکوي ورته.
نو چې دې مشکلاتو ته تاسو په دومره پوهه لري او تاسو کتلي دي، نو څه داسې کله تاسو کوشش کړی دي چې هم په دغه مسلو باندې د ښځو لپاره څه پروګرام وشي یا څه لیکنې وشي؟
ولاد څو وارې ما همالته غوښته چې کله چې په کابل کې وم چې غږ پورته کړم، خو ما ته خپله چا اجازه نه راکوله. ما ډېر همدغه غوښته اوس چې زه کله زه ته راغلی یم، ځینې لیکنې کوم او ځینو کسانو سره زه په ځینې ګروپو کې تنظیم یم چې همدغه د ښځو غږونو غږونه جګ کړو. ویسو کولی چې اقلا په مجازي نړۍ کې هم چې دا د ښځو غږ جګ شي ډېره ده.
اوریدونکو تاسو په سروې خپرونه کې لاسمې کاکړ دې سره خبرې اوري. دا خپرونه لاخمنه ده، یو لنډه د ماخلو روسته له میلمنې سره خبرې جاری ساتو. د مشال ریډیو په سروې خپرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نه واخله تر سایکل چلونې او خرختنې پورې نوم لري. زمون پښتنې اوریدونکي هم لمو سره په سروې کې برخه اخستی شي. سروې خبرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اوریدئ شئ. اوریدونکو تاسو سروې خبرونه ته غوږی. ما سره نن په پروګرام کې له هند نه اسما کاکړ میلمنه ده، او مخکې تاسو به اوریدل چې اسما کاکړ له بی بی سي ریډیو سره کار کړی و، پکې مختلف د ماشومانو لپاره، د ځوانانو لپاره، د صحت په برخه کې پروګرامونه هغې پر مخ وړل. نن سبا هغه هند ته تللې ده، تپوس کوو په هند کې هغوی څه کوي. نو اسما کاکړ، تپوس به وکړو چې هند ته ستاسو تګ څنګه وشو او هلته
خبری امنیت سم نو او د طالبانو کارونه ډېر زیات وه، د هغه د خوامو او ما خپله ډېر فامیلي ستونزې درلودلې. نور زه مجبور شولم چې خپل اولادو سره راسم هند ته. دلته د مهاجري په صفت اوسېږم، لا د ریفیوجي کارت مې نه دی اخیستی، خو د هند له رادیو سره همکاري لرم او پښتو خپرونې مخ په مخ بیایم.
تاسو څه فکر کوئ د یوې ښځې لپاره د کورنۍ ملاتړ څومره ضروري دی، او بیا ستاسو د کورنۍ لخوا ستاسو څومره ملاتړ و؟
کورنۍ سره که د ښځې یو سره درته د کورنۍ ملاتړ وي، نو هغه فکر وکړه چې د درې څلورو نارینو په اندازه کار کولی سي. ښځه هغه قدرت هغه توان لري چې نارینه یې نه لري، او دا زه په زغرده وایم چې ښځې ډېر توانمندې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې یو خود مرد سالاري ده. ولو که ښځه هر څونه په ودام وي، څوک یې شاته ملاتړ نه کوي. زما کورنۍ زما د خپل د پلار مور خو ولادیو بخي وفات شوي دي، زما نوره کورنۍ څوک په کابل کې نه شته ده چې یعنې زما تړی کول خو د لیدو غنه پیدا زما په ستونزو باندې او څو ځلې زما ورونو دا غوښتنه وکړه چې ته به راځې او ماشومان به دې هملته پرېږدي. ستا اوس هغه ډېر مهم دی چې باید ستا شاته ودرېږو. خو زه د یو مور په صفت ما هېڅ دا کار ونشو کولی چې زه مې ماشومان په نارامي کې پرېږدم او زه خپله ارامه ژوند وکړم، چې دا هېڅکله یو مور یې نشي کولی. او ما چې دا د ټول عمر قربانی هم ورکړه د اولادو لپاره، او چې کله مې اولاد د اتلسو کالو سو زما کوچنی اولاد، نو هغه خپل پوه سو چې څه شی وکړي څه وکړي. ما له اولادو څخه مو پوښتنه وکړه، بیا د غودي په مشورې سره مونږ د هغو ځای نه ووتلو. یعنې زما مطلب دا دی چې زما سره شاته داسې کومه هغه نه وه پښتوانه چې وایم یا ملاتړ نه و د پلار د فامیل د خوا مې، پسې چې څوک نه وه او داسې په ژبې ویلې، مګر دا چې اقدام مې وکړی دا مخپله په یوازې او د اولادو په مشوره
مې دا اقدام وکړ. اوریدونکو تاسو واوریدل اسما کاکړ وویل چې د دوی په کورنۍ ژوند کې مشکلاتونه دوی دیتا مجبور شو چې خپل کور پرېږدي او بیا هند ته مخ وکړي. خو بیا د دوی د څرګنې لخوا په دې خبرونه کې مونږ سره څوک نشته چې دا غوي دریس هم باورونه دا چې و دا د اسما کاکړ خپل موقف چې دوی تاسو ته بیان. اسما کاکړ، بیا یو پردي هیواد ته ورتګ او بیا خپل کورنۍ پرېښودل څومره ګران وو؟ او هلته لکه شروع کې نوې هیواد شي، نوې ماحول شي، هر څه نوې شي، څه سخت تاسو ګاللې؟
والا ما دومره ډېرې سختې ګاللې وې خپله په کابل کې. نو خو بیا څنګه چې ستاسو خبر، پردی هېواد، پردی کلتور، پردی فرهنګ، او لاس کې مې هېڅ شی نه، نه کور، نه پیسې. خلاصه چې ډېر ما خو هر څه پرېښي و خپل، مونږ صرف د ځان جامې اخیستې وې ځان سره، او بل هېڅ شی نه درلوده، نه مو اخیسته. دلته زه او اولادو مې خو همالته ډېر رواني فشارو لاندې و، اولادو مې عصبي تکلیف ورته پیدا شوی و په کابل کې. او دلته چې راغلو هم همغه ټوله ته تر اوسه پورې زما لور په خوب کې ډارېږي. نو یو مدت یې ونیوه چې دوی ذهنیت بېرته ارامه سو، ډاکټر ته لاړو، رواني ډاکټر سره مو ډېر زیاتې مشورې مو وکړې. ډېر زه تر اوسه پورې زه دوا خورم، ځکه چې زه ډېر شدید ډپریشن نیولی وم. دلته هم چې راغلم کور هېڅ شی نه، کار نه، ایران هم چې زه به کار پیدا کوم نه به کوم، زه به ژوند دلته پردي ملک کې څنګه مخ ته وړم؟ هلته خو میشه وظیفه وه. نو ستونزې طبعا ډېرې زیاتې وې.
نو بیا څنګه تاسو بیا آل انډیا ریډیو کې کار څنګه شروع کو او بیا پر ورو تاسو ځان هلته څنګه سنبال کو؟
ما خپل چې راغلم تاسو ته مې وویل چې ما په یونیسیف کې یا د ملل په دفتر کې ځان راجستر کړی او هغه چې سندونه چې ما درلودل د خپل دفاع لپاره هغه مې ټول ورته وړاندې کړه، چې هغه خو د کرونا د وجې نه بند دی دفتر، اما چې تر اوسه پورې نه کومه مرسته کړې، نه هېڅ، صرف یو دوه درې میاشتې دا د خوړو ټولو سره مرسته وکړه چې بیا هم غنیمت شو. نو زه چې ماشوم وم ما د آل انډیا راډیو خپرونه اورېده، زما مشر خویندو خدای یو پکې غودي بچه دا خپرونه اورېده، ما به م اورېده او علاقه مې درلوده، او همدا مې په ذهن کې و. نو یو ورځ مې سرچ وکړی په غږ کې، په انټرنټ کې مې ولیده چې آل انډیا راډیو په کوم ځای کې ده. چې ومې لیدله هغه په ډیلي کې وه، په ما آدرس مې ورته د انټرنټ روی واخیسته. هېڅ خبره نه وم چې ماته به کارم پیدا شي که نه، نه به شي پیدا، لاړم. او هغه یو ډاکټر وویلې، د همداد روانشناسي یوه ډاکټره وه، هغې ته مې وویلې مله دغسې خو نه پوهېږم چې کار به راکړي که نه. هغې راته ډېره یوه ښه خبره وکړه، وی ویلې چې اوس خوره هېڅ چانس نه لري که نه، چې لاړم نه سي، یعنی چې هېڅ چانس نه لري، خو چې لاړه سي حداقل یو شل فیصده خو به یو هغه وي، یوه امیدواری خو به وي. بیا ماسې مې وکړه، لاړم پښتنې پښتنې باندې مې آل انډیا راډیو پیدا کړه او لاړم هماغه پښتو برخې ته لاړم. وای والا مونږ خو نفر ته ضرورت لرو، ته به دي دا او ته به دي دا سندونه او دا راوړې. ومې ویلې چې داسې ما لس کاله بی بی سي سره کار کړی، نو بیا هماغه سندونه ودا مې خپل واخیستل، سی وي مې یوړه ورته. خو یو څو وخته منتظره سوم تر څو چې نور کسان هم د نورو نه امتحان واخیسته او زما نه امتحان هم واخیسته. بیا کامیاب شولم د تیر کال د نومبر میاشتی نه ورسره کار کوم. در چې چون مونږ افغانان یاستو داسې یعنی د یو میاشت مونږ ته نه معاش ورکوي او نه د یو میاشت کار ورکوي سره له دې چې ضرورت هم لري. خو دوی زه قانون هم هسې دی چې په یو میاشت کې شپږ ورځې مونږ ته کار راکوي.
نو بیا اوس آل انډیا ریډیو کې چې کوم ستاسو کار دی هلته بیا ستاسو څه کوئ خبرونه تاسو کوئ؟ ځکه مخکې ستاسو په تعلیمي بخش کې کار وو، اوس ستاسو د خبرونو سره تړلي خبرونه ژباړئ او په پښتو وړاندې کوئ، نو دغه څنګه تجربه ده او څه نورې ذمهوارې هم په غاړه دي؟
زما ګچې د خبري برخې کې مې کار نه و کړی خو علاقه مې درلودله ورسره او داسې یو کار سره چې مینه څوک ونه لري هغه کار سم په مخ نه ځي. بیا زه خبرونه ژباړم په پښتو باندې، هم یوټیوب لپاره یې ژباړم او هم همه ورځ چې پروګرام لرو په ژوندۍ بڼه یې خپروم. خبرونه یا خبرونه وایم په څنګ کې د زړونو آواز خپرونه ده چې هغه کې باید زه شعرونه دیکلم کوم، د اوریدونکو لیکونو ته ځوابونه ووایم. نور داسې خپرونې دي لکه د ستوري کاروان چې د یو هندي ستوري معرفي کوي مثلا، یا یو سندرغاړی معرفي کوي، او همداسې یوه بله خپرونه هم ده د هغه د جمعې په ورځ ده چې هغه هم د پردې شاته یعنی د سینماګرو هغه رازونه چې د پردې شاته دي د ژوند لیکې رازونه نه د ژوند لیکې چې دی هغه باید ووایو. نو دغه کارونه زه
ډېر ښه ډېر ښه. تاسو اوس خوشحاله یې مطمئنه یې د خپل کار څخه؟ لکه چې مخکې کم کار افغانستان کې کو، شروع کې خو په هند کې مشکلات تیر کړل، نو اوس لږ راحت راغلی دی تاسو ته؟
والا څه ووایم، راحت یم او هرحال د خدای شکر ادا کوم. د اشپز ما ډېرې ستونزې درلودې، هم تر اوسه پورې حل شوي نه دي، تر یوازې حل شوي دي. او اوس چون هغه زمونږ پیسې دلته هغه کار چې زه کوم زمونږ ټوله خرڅه نه باسي، یعنی د ژوند چارې خو ډېرې ستونزې لري. زه اوس لور مې مثلا په لوړو نمرو سره فارغ ده، خو دلته زه ورباندې یونیورسټي نه سم ویلی ځکه چې هغه ډېرې زیاتې پیسې غواړي او دا مې ځوروي، دا مشکلات لرم. نو اوس مې دا پلان دی چې دلته زموږ ځای کې چې مونږ اوسېږو افغانان ډېر دي، هم افغانان سکان چې راغلي دي د افغانستان او هم زموږ نور افغانان. غواړم چې هغو لپاره یو ټیوشن خلاص کړم، درسونه ورکړم چې هغونه مثلا غوځي چې هندیانو ته ځي درس ورکوي، هندیان درس ورکوي په ډېر قیمت. مثلا که یو ماتس یا ریاضي دوی زر دولس روپۍ ورباندې په هر نفر باندې چارج کوي، خو زه هماغه په پنځه سوه درس ورکوم. زه چې هم خرما سي هم ثواب، هم غودي لپاره او هم زما ژوند لږ سم سي په مخه لاړ سي.
او اسما جانې، تاسو پوهېږئ لکه تاسو چې خپل د ژوند نه کومه تجربه ترلاسه کړه، تاسو پوهېږئ داسې ویلی شئ چې پښتنې چې دي د هر برخې سره چې تعلق ساتي هغوی لیاقت لري او په خپلو خپو درېدی شي؟
واقعا لیاقت لري. ما مخکې وویلې چې ښځه ډېر توان لري، ډېر توان لري که دوی ته زمینه برابره سي. زمونږ به چې کوم وخت د بی بی سي لخوا سروې ته بتلو، ډېرې با استعداده جلکیانې په تېره بیا په پښتنو سیمو کې خو بیخي غودې ته اجازه نه ورکول کېږي چې لاړ سي. مکتب یې نه ولی خو باور وکړه د یوې ماستر په اندازې د هغه لیک لوست خبرې شعر یې ویل چې زه بیخي حیرانه پاتې سوم چې دا په کور کې زه دې څومره ځان رسولی او که هغه ته زمینه برابره سوې وه. خلک ډېر ضروري که غودې ته زمینه برابره سي، غودې ډېر څه کولی شي، ډېر با استعداده دي واقعا. خو عیفي خلکو راځي چې دا استعداد د غودې عیفېږي.
نو هغه پوښتنې خویندې مېرمنې چې تاسو اوري، هغوی ته به څه ویل غواړئ، څه پیغام به ورکول غواړئ؟
غودې ته زه دا پیغام لرم چې غودې دي ځان ونه بایلي، غودې ځان ونه بایلي، په مخ کې لاړ سي، هڅه دې وکړي د خپل ژوند د ښه کېدو لپاره غږ دې جګې. پوهېږم چې غږ جګول په افغانستان کې ډېر سره مبارزه غواړي، سختي غواړي، خو یو عمر به آرام سي. او بل دا چې هغه راتلونکی نسل چې ورپسې دی، موږ اوس د قرباني نسل یو، باید خپله موږ یو سمبول شو، که زموږ خپله ژوند نسو، آینده نسلو لپاره خو یو څه وکړو، داسې خو وکړو چې غودي خپل حق نه دفاع وسي کولی، غودي خپل غږ جګ کولی سي. موږ باید ورته لاره صافه کړو، او باید ونه بایلي، هیڅ وخت میدان ونه بایلي، او نه ناامیده سي ووایي چې نه کېږي، کېږي، ښځه توان لري، کولی شي.
په اخره کې به زمونږ ټول اوریدونکي چې تاسو اوري، هغوی ته به څه ویل غواړئ؟
هغوی ته به دا ویل غواړم که ښځې زما غږ اوري، خو مخکې مې ورته پیام کېښود، خپل حق نه دې دفاع وکړي، د اسلامي حق نه دې دفاع وکړي، پوه دې سي چې خپل حق باندې زما حق کوم یو دی، په هغه دې پوه سي. او هغه ورونه چې زما غږونه او زما غږ اوري، هغه ورونه چې زما غږ اوري، د هغو دې نه زه هیله کوم چې ښځې ته د انسان په سترګه وګوري، غودیم لکه ستا پشان، ستاسو پشان انسانان دي، غودیم خدای انسان خلق کړی دي او حقونه یې ورکړي دي. تاسو که د اسلامي حق دي یوې ښځې ورکړئ، باور وکړئ چې ښځه به مو تاسو ته کور بهشت جوړ کړي. داسې نه دی چې زه غیر اسلامي حق غواړم، اسلام هغه موږ ته هغه ښه حقونه را کړي دي چې نور حقونه به دا رقم نه وي، مګر نه دي خوري، حقونه مو دي نه خوري. مرسته دي وکړي، خپل اولاد سره دي مرسته وکړي، خپل د خوندو سره، خپل د ښځو سره، چې هغو دي په خپلو پښو ودرېږي.
ډېره ډېره مهرباني اسما کاکړ چې تاسو موږ سره خبرې وکړې، ستاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو.
سلامت اوسئ، هیله کوم. ډېره مننه ستاسو نه چې وخت مو راکړ،
ډېره مننه. کور مودان اورېدونکو، نن په سروې خپرونه کې مونږ له اسما کاکړ سره خبرې اورېدې. امید کوو چې نننۍ خپرونه به ستاسو خوښه شوې وي. په راتلونکي کې به له نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.